په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا یو ساعت د ازادي په څپو کې اونیز پروګرام ته ځانګړی شوی. نن پر دې خبرې کېږي چې د طالبانو د یو مهم قومندان مولوي مهدي وژل کېدل د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو معنا لري. په څو شیبو کې دغه پروګرام پیلېږي. خو اوس خبرونه را سره واوري. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران وایي چې تیر ماښام د کابل د خیرخانی سیمې په یو جماعت کې د چاودنې له کبله 21 کسان وژل شوي او 33 نور ټپیان دي. ویل سوي چاودنه کې د مولوي امیر محمد کابلی په نوم یو دینی عالم او د ده څو شاګردان هم وژل شوي. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نورو سرچینو د وژل شویو او ټپیانو شمیر تر دې زیات شولی دی. په کندهار کې د سلګونو کسانو په ګډون یوه غونډه روانه ده چې طالبان د خلکو لویه ولسی غونډه بولي. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په دې غونډه کې تر 3000 زیاتو قومي مشرانو، دینی عالمانو، فرهنګیانو او دولتي چارواکو ګډون کړی. داسې ښکاري چې دې غونډې ته هم د طالبانو پلوي کسان وربلل شوي او بختر اژانس یې د ویناو هغه برخې خپروي چې د طالبانو د حکومت په پلوي وي. څه باندې میاشت مخکې هم کابل کې د دینی عالمانو یوه غونډه رابلل شوې وه چې د طالبانو په خبره تر 3500 زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د بشر دوستۍ نړیوالې ورځې په درشل کې د خپلو ټولو کارکوونکو په ځانګړي ډول ښځینه همکارانو مننه کړې چې په افغانستان کې په خورا سختو شرایطو کې د خلکو تر څنګ ولاړ دي. سبا د اګست میاشتې 19 د بشر دوستۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په خبره په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی او د دغه هېواد تر نیمایي زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې په لوګر کې له 4 اتیا سیلاب ځپلیو کورنیو سره د غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خانولي احمدزی ازادي راډیو ته وویل
د لوګر د سری میاشتې لوري 4 اتیا کورنیو سره عاجل کومک وسو او دا کومک یو خیمه وه، 15 تختې کمپل وې، د اشپز پخلنځي او د اشپزخانې یو سیټ وې، د اوبو یو لویه بشکه.
په وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې تر سختو اورښتونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه هم اړولی دي. د لوګر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 6 کورونه په بشپړ ډول او 4 نور کورونه یو څه تخریب شوي دي. روسیې پرون چهارشنبه د کووید-19 ناروغۍ د څه باندې 33000 نویو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړ. دا په تیرو 5 میاشتو کې تر ټولو لوړ شمېر ګڼل کېږي. په روسیې کې په وروستیو او اونیو کې په کووید-19 ناروغۍ د زیاتو کسانو اخته کېدو ته په پام چارواکو خلکو ته سپارښتنه کړې چې ماسکونه وکاروي او د واکسین بل ډوز ولګوي. پرون په روسیې کې په روغتونونو کې د بستر سوو ناروغانو شمېر له 3000 څخه اوښتی و. او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن د اوکراین په لیفیف ښار کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. ګوترش به چې پرون دې ښار ته رسېدلی، د روسیې لخوا د اوکراین د معاصره سوي اټومي تاسیساتو، د امنیتي وضعیت او پر اوکراین روسیې د نږدې شپږ میاشتني یرغل د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. دا و خبرونه د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي په څپو کې اونیز پروګرام خپریږي.
د ازادي په څپو کې
در امواج ازادي
احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبانو پرون د خپل یو پخوانی ملګری او په وروستیو کې مخالف مولوی مهدی د وشلو خبر خپور کړ. دا په څه دلالت کوي؟ د طالبانو داخلي اختلافات د دې سبب شوي؟ بل اړخ ته دا مسله قانوني اړخ لري چې مولوی مهدی ولې طالبانو محاکمه نه کړ چې وې واشه. مولوی مهدی د طالبانو په لیکو کې یوازنی هزاره قومندان وو چې په وروستیو کې خپل لار له طالبانو بېله کړې وه. د ډیر لسکاله مخکې له طالبانو سره یو ځای شو. د طالبانو دفاع وزارت په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې ویلي دي چې د اسلامي امارت ځواکونو د سرپل ولایت د بلخاب بلوسوالي د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي د هرات ولایت اړوند سرحدي سیمه کې چې غوښتل ایران ته وتښتي له منځه یووړ. مولوي مهدي واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم د بامیان ولایت د استخباراتو مشر وټاکل شو، خو موده وروسته له دندې ګوښه شو. تر دې وروسته د سرپل په ولایت کې د طالبانو پر ضد وسله راواخیسته. د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو او د مولوي مهدي د وسلوالو د جګړې په ارتباط د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وویل له بلخاب ولسوالۍ د خپل سر ووژنو، د اوسیدونکو د بې ځایه کېدو، د ملکیتونو له منځه تللو او له بشري حقونو څخه د نورو سرغړونو راپورونه یې ترلاسه کړي دي. همدا ډول د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږه کوونکي ادارې یا اوچا وویل په بلخاب کې د جګړې له امله 20,000 تنه بې ځایه شوي دي. د دې بحث لپاره مو د برلین د آی سی ډي پوهنتون پخواني استاد اسحاق اتمر او د پوځي سیاسي چارو کتونکي احمد جان اندړ ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی به اتمر صاحب تاسو ته راشم. اتمر صاحب، د بلخاب په اړه چې د جګړو کوم راپورونه ازادي راډیو په تیرو میاشتو کې ترلاسه کړي وو، مولوي مهدي نفوذ درلود، د داسې یو با نفوذ شخص وژل د طالبانو لپاره تاسو لاسته راوړنه بللې بولي؟
مننه شوه صاحب تاسو ته او جناب اندر صاحب ته اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ځواب به ورته څه دی چې تر اوسه پورې دغه ضد و نقیض راپورونه راغلي دي د دې د وژل کېدو او د دې د نیولو په برخه کې. یعنی تر اوسه پورې د دې د پلویانو د خوانه، د نږدې کسانو د خوانه دغه خبر تایید شویده دی. اما د افغانستان د دفاع وزیر یا د دفاع وزیر بیان دا خبره پرون وکړه چې دی نیول شوی وژل شوی. که وژل شوی خو پس له نیولو نه وژل کېدل، دا هم یو پوښتنه ده چې باید اسلامي امارات د پوښتنې ته ځواب ورکړي. یعنی بدون د محاکمې نه وژل دا هم یو زما په عقیده یو جرم دی. په هر صورت د طالبانو مشکل یوازې د هزاره او یا د جعفري فقه سره نه دی، بلکې د نورو توکم سره مشکلات لري. په تېر یو کال کې دوی مثلا ازبکانو سره دغه مشکل درلود. مخدوم عالم د ازبکانو قوماندانو چې بیا په فاریاب کې ونیول شو او دې سره جخت هلته طالبان لاړل، هغه سیمه ییز ازبکان چې هغه پښتانه چې هلته وو هغه یې خلسلا کړل. په دې کې بیا د دفاع د وزارت ځواکونه هلته لاړل، هغه مخدوم عالم یې ونیو. بیا وروسته مخدوم عالم د ځینې کسان د وساطت له کبله د بند نه آزاد شو او بېرته دی خوشې شو. د دوی مشکل زه فکر کوم
فکر نه کوي اتمر صاحب همدا خبره نه ده. فکر نه کوي ځکه چې طالبان صرف خپل مخالفان ځپي. مثلا د داعش کوم غړي چې وژلي دي تر اوسه پورې، هغوی خو پښتانه دي. نو دا خو بیا په دې دلالت کوي چې له یوازې خپلو مخالفانو سره هغه کوي. یعنی څرنګه تاسو دا تور پورې کوي چې دوی قومي حساب باندې خلک وژني؟
نه هغه خبره هم صحیح ده. زه ستاسو خبرې سره موافق یم چې دوی نه یوازې په قومي برخه کې بل فکري لحاظ باندې دوی همدغه دریز لري. یعنی هغه کسانو سره چې حتی وګوري دغه مهدي مولوی مهدي خو د دوی هم فکر سړی و. یعنی د دوی سره ایدیولوژیک تړاو درلود. دوی سره د هغه مصابحه ونه کړه او هغه یې په اصطلاح ووژه. نو د دوی برخورد همدا تمامیت خواهی دی چې دوی هغه ټول قدرت د ځان دپاره غواړي. او که راشو بلې برخې ته چې په شمالي ولایاتو کې د پخوا نه یو سلسله قومي ستونزې او مشکلات شته دي چې د دې ریښې یوازې د طالبان حکومت ته نه ګرځي، بلکې دا تربګنۍ یا سیالۍ ډېر د 50-60 کلونو مخکې خبرې دي چې زه تاسو ته عرض کوم. نو په هر صورت اوس دغسې یو قضیې سره منګه مخامخ یو چې سوال ورته پیدا کیږي چې ولې طالبانو سره د دینه چې دا مجرمو بدون د محاکمې نه نیولای
وځه. مننه اتمر صاحب، مننه مننه. همدغه پښتنه بل اندر صاحب څخه وکړم چې د سیاسي نظامي چارو کار پوه دی. اندر صاحب، لنیول ورسته وشل په څه معنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه ښاغلی شفر صاحب تاسو ته او د تاسو قدرمن میلمه ګران استاد اتمر صاحب ته خپل ټولو هیوادوالو د تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر اوسه پورې خو د مولوی مهدی خپلوانو دا نه تایید کړی، یوازې لکه څنګه چې استاد ویلې د دفاع وزارت دا خبر خپور کړی ده چې زه د نقیص خبرونه مرسره شته دي. خو که چیرې دا واقعاً وژل شوی نو تاسو ولیدل چې د دفاع وزارت ویلي چې په سرحدي سیمه کې دی نیول شوی ده او گرفتار شوی او وژل شوی. نو په افغانستان کې دا اوسنی وضعیت یو انقلابي وضعیت ده، ډېر زیات امکان لري چې دلته شخړې شوي، حملې شوي او یا هم
همدغه خبر چې تاسو وکړه چې شاید شخړه شوي وي د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې، ولې باید داسې موضوع ته اشاره ونه شي؟ دوی وایي چې ونیول شو، له منځه یوړل شو، نو بیا په نظامي حساب باندې آیا نظامي محاکمه ممکنه ده چې څوک ونیول شي او بیا وغوښل شي؟
ګوري، داسې ډېرې پیښې به نور هم په افغانستان کې د په دوی د امارت په وخت کې شوي. خو دا پیښه شونده سره ډېر مهم و، د هزاره ورونو یو قومندانو چې دوی سره د دې پیښې اعلان وشو، شاید دوی نور هم داسې په نظامي یا په صحرایي محکمه کې وژلي وي، نو دا به لومړۍ پیښه نه وي. دوی خپله هم وایي چې د بغاوتګرانو جزا یوازې
مننه. اتمر صاحب، په همدې برخه کې چې مخکې هم تاسو دې ته اشاره وکړه، یعنی له نیولو وروسته وژل، له قانوني اړخه څرنګه ارزوي؟ یعنی نړیوالو ته خو دغسې یو څه چې یو څوک ونیول شي او بیا ووژل شي د منلو نه ده، که څرنګه؟
بالکل همدغسې دی. زه باور داسې لرم چې نړیوال کنوانسیونونه او د بشر حقوق او ځینه هغه داسې دي چې په هیڅ جنګي قانون کې کله چې اسیر نیول کیږي، ولو که دا دښمني او که دا هر څوکي، هغه باید سمدلاسه ونه وژل شي، هغه باید قانوني محکمه شي او پس له محاکمې نه دوه حالته لري، یا به برد مومي او یا دا چې مجرم به ثابتېږي او هغه ته نظر د هغه په جرم باندې هغه ته سزا تعینېږي او هغه سزا بیا ورکول کېږي. او دغه قضاوت قاضي کوي، محکمه کوي، څارنوال کوي، کله چې د دې نه تحقیق کېږي او بیا کله چې قاضي خپل فیصله صادروي، نو په هغه صورت کې مجرم دې ته راجعت ورکول کېږي چې هغه باید خپل جزا قانوني وګوري. او دا چې په جګړه کې که وژل کېږي دا خو بېل خبره ده. او زما باور داسې دی چې په دغسې مسایلو کې په اوس وخت کې طالبان دومره محتاط هم نه دي او په دې باندې د چا خبره سره نه ګروي چې دوی محاکمه کې یا که نه کې. دوی همدغه خپله بلخاب کې کله چې ستاسو په راپور کې تاسو ویلو چې ووزره کسان غرو ته ختلي دي او په دغه حمله کې چې د طالبانو د خوانه د بلخاب په ولسوالۍ کې وشو، دغه هم خپله صریحا د بشر د حقوقو خلاف یو عمل دی چې تاسو ملکي کسان وژنه یا ملکي کسان بېل محکمې نه وژنه، صحرایي محکمه دوی باندې تطبیقوي او ملکي کسانو ته اذیت او ازار رسوي. دا هم بشري او هم
دا اوسنی نورمال سره په تاسو باندې مننه اتمر صاحب. اصلي په سپو کې پروګرام دی، لې وی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو. میلمانه مو دي اسحاق اتمر او احمد جان اندر.
د ازادۍ په سپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لا میلمنو پوښتنی کولای شئ. شمیره د خبرونې په ترڅ کې لانو
واتساپ هم ورسره زیات کم، البته شمیره به سر لوسه در اعلان کم وړاندې بیا ورسته څو دقیقې ورسته دی اوریدونکو نظر را اخلو او د دوی پښتنې بل ملمنو سره شریک کړم. د واتساپ شمیره مو د 00420221125001 تکرارومې 00420221125001 او نړیواله شمیره مو د 00420221126001 نړیواله شمیره تکراروم 00420221126001 احمد شبریم ستاسو کوربه، میلمانه مو دی احمد جان اندر او اسحاق اتمر. اندر سه د مولوی مهدی د وژلو مسأله د یو پیښه ده، په دې برخه کې تاسو او اتمر سبم نظر سرګن کړ چې یو څوک نیسی خو باید محاکمه شي، لیکن دلته اصلي سوال دا دی په کوم د کوم قانون په اساس باندې طالبان باید څوک محاکمه کړي؟ په افغانستان کې اصلا د قانون خلا نه ده موجوده، کوم قانون؟
د خو اوس د شریعت قانون تطبیقي او اعلان یې په سر کې کړی چې د علي عزت محمد شاه د وخت له قوانینو به استفاده کوي، نو فعلا هم تر اوسه پورې جنګي شرایط د کوشش کوي ځینو ځایونو کې د خپل ځان د براتور کولو لپاره د جنګي حالاتو او د محاکمونو استفاده وکړي، ځکه د دې اعلان داسې وایي چې په حالت د فرار کې مولمې دي، نو په حالت د فرار کې د دوی نیول او یا د وژل دا یو حالت ده چې نظامی اصطه متوجه کیږي، نو لکه څنګه چې مخکې ویلي کېدی چې دوی بېله محاکمې نه کومه شخړه کې دی له منځه وړي.
البته د مسلې ته مخ کې هم اشاره وکړه، د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې دغه موضوع نه ده یاده شوې، او دا یادونه هم وکړه چې د طالبانو ویندویانو ته مو په دې خبرونه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو دوی زموږ بلنې ته ځواب نه دی راکړی چې دوی وایي کېدای شوای چې سپیناوی یو څه زیات کړی وای. خو اندر صاحب د ساسو خبره که چیرته دی د تیښتې په حالت کې وشتل شوی وي، طالبان له ایران سره ډېر ښه روابط لري، حتی د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي شاغلي قومي تیره اونۍ د طالبانو د مخالفو مقاومت جبهې د استازو غونډه رد کړه، ویل چې دا دوی سم کار نه کوي، د ده په وینا او دا داسې کار دی چې هغه کسان چې دلته بیرته په افغانستان کې شخړو ته لمن وهي په دې کې د قومي په وینا باندې غربیان لاس لري تر شا، او یعنی دا هم رد کړه له طالبان سره ډېر نږدې دي، نو طالبان خو کولی شوی چې د ایران سرحدي ځواکونو ته هم خبر ورکړي چې دا سړی داره در روان دی، در وتښتېدو، دا زموږ په کار دی. څرنګه اندرس؟
نه هغه سم نه ده، زموږ ګاونډیان ټول دوه مخې درې مخې سیاست کوي، ایران هم هېڅکله داسې په رښتینې توګه د امارت اسلامي طرفداره نه ده، او ډېر شاید مخالفین دلته اوس هم ځای ورکړي. تاسو وینئ چې ډېر پخوانی چارواکي یا پخوانی د نظار شورا غړي هلته تښتېدلي دي، همدا چې پاکستان عین عمل اجرا کړی، پخوانی ځینې داړهمارانو تیاره کې بوتل، او د افغانستان خو قاتلین او طالبانو سرسخته مخالفین هلته جای ورکړی، هغوی هېڅکله د دوی سره په رښتینې توګه همکاري نه کوي، هغوی خپل مقاصد لري. نو د دې لپاره دغه موضوع به نوره هم روښانه شي، یوازې د دفاع وزارت چې دا اعلان کړی له منځه ولاړ، نو دا تر اوسه پورې حکومتي نورو چارواکو یا د دوی میډیاګانو په واضح توګه دغه موضوع نه ده تشریح کړې، نو فقط دومره وسي چې په حالت د فرار کې او بل د بغاوت کړی او هلته شاید ډېرې وژنې سي، بل خواب کې نور قومونه تاسو د چاته یوازې دوی نه وو بل خواب کې ازبکان دي، تاجکان دي، پښتانه دي، او د خلکو شاید ډېرې زورونې سوي. دا تقریبا د موضوع یو میاشت او نیم میاشت ادامه درلوده، او دته کله چې زباولم چې دوی ته د طالبانو د امارت اسلامي لوړپوړي چارواکي مرغلي ځای په خلا کې بتراسي د کورونو د جوړولو یا د ښارونو پراختیا د وزارت د معینت پیشنهاد مې ته کړی، ولیکن د ده سره بیا نورې اړیکې مو نیول چې موږ ولیدل چې په هغه وخت خبرونه خپاره شو چې علیپور هم د همکارۍ اعلان ورته کړی، او پخواني د تنظیم د وحدت ډلې مشر محقق هم دته سینه وهلې وه، او دا ډېر یو داسې موضوع شو چې قومي موضوع بڼې ونیوله، او د ونس کالج د طالبان سربېره تر جوړو کې کړي د طالبان آیت مغلي به همل ته بغاوتونه کړی دي د یو بغاوتګرو د طالبانو په اصطلاح او دغه نیول یا وجل د دې انقلابي شرط کې عادي خبره ده.
مننه اندر صاحب. اوریدونکو ته مخه کوو اوریدونکو را سره دی د سکایپ لاري او اوریدونکو انتظار پات شوی دی د واتس اپ لاري بل اوریدونکو شته د ټلیفون لاري وبښي تخنیکی همکار اشاره ته وکړه مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ.
السلام علیکم. قربان ته پروت
تاسو منو ته پرېښو
کړلاستو
یو ستاسو اواز ټیک ده.
السلام علیکم.
ستاسو اواز ټیک ده. ستاسو اواز ډیر ټیک ده. بل ټلیفون برا واخلو مهرباني وکړئ تاسو پلان کرا سره یاست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
تاسو ته او درنو میلمنو ته او اوریدونکو ټولو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوو. سروان صاحب
مهرباني.
سروان صاحب د غیب کوم موضوع چې غواړم
تاسو سره مشوریم شیبریم مهرباني.
شیبا صاحب ډیرو بخې نو دغه موضوع چې کوم تاسو خبر وکم شیبا صاحب د قومندان مهدی په اړه باندې نو ځکه دغه طالبان چې کوم راغلي دی افغانستان ته د خو مستقیمه د پاکستان خوانم حمایت کړل او اوس خو د امریکای متحده ایالاتونو چې دی نو دوی ځان په رقم ته په بخبرې منیا چې کنه کله د حقوق بشر چې دی یا هر هغه حقوق چې افغانستان کې نقص کیږي د طالبان چې راغلي په افغانستان ته د پاکستان یا د نورو هیوادونو مرسته ورسره و نو په دې صورت کې د طالب امریکا ولې خپل مستقیمه د پاکستان د فشار لاندې نه راوړي چې د یو د شل کال د افغانستان او د نړیوال ټولنې د لاسته راوړنې د صفر سره ضرب کړي او اوس راځي مثلا طالبان د جاغې نه نسی او حواله د پاکستان نه داسې د مشکل نه نیولې د مشکل به اوس نه ونن تو قومندان مهدی نه مرکې دوه نور افغانان ته مشکل نه و خپل امریکا ته هم دونه لوی د دساس نړیوال ټولنې کې
مانانه مانانه. بل اوریدونکو ته مخه کو اسریب سپورت پروګرام نه مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ. بله تاسو را سره یاست مهرباني وکړئ خپل خبره وکړئ. تاسو را سره یاست مهرباني وکړئ. څه ټکنیکی مشکل ده. بل اوریدونکو ته مخه کو اسریب سپورت پروګرام دی تاسو را سره یاست. تخنیکی مشکل لرو اوریدونکو نه اخلو میلمنو ته برته ورسو. دغه یو سوال مو واخیست اتمر سپ تاسو خپل نظر په څرګند کړئ.
سوال یو د بشر د حقوق نقص کیندل په افغانستان کې چې نړیوال دا ګوري او چوپه خوله ده ولې څه نه وایي او بل دا چې امریکا په دې باندې ښه پوهېږي چې دغه طالبان د کومې لارې نه راغلل او د چا سپورت ورسره و. زما ډېر عقیده او باور دا دی چې د افغانستان لانجه یو نړیوال رقابت دی او دغه د افغانستان ستراتیژیک موقعیت متاسفانه که تاسې د افغانستان تاریخ ته وګورئ دا د اوس نه نه دی دا د عین د اتلسمې پېړۍ نه را په دېخوا دلته رقابتونه د روس او د انګریز او د فرانسې په دغه سیمه کې موجود ول او بیا په دې وروستیو کلونو کې دا تیر شلم قرن کې دغه رقابت روسانو پر مخ بوته او بیا وروسته امریکایان دلته راغلل. دا تر اوسه پورې دا کشاله په همدغه رقابتونه باندې سوار دی او متاسفانه د نن په افغانستان کې هم داسې نظامونه نه دي راغلي ملي نظامونه چې هغوی پوهه او هغه استعداد لري چې د افغانستان ملي ګټې خوندي کړي او افغانستان د دغه ګرداب نه وباسي. زما باور دا دی ډېری په دې عقیده یم چې دغه اوسني حالت هم د دغه رقابتونو چې یوه برخه یې سیمه ییز رقابتونه دي بله برخه یې نړیوال رقابتونه دي د دې تبلور او انعکاس دی او یقینا امریکا هم ګوري او نور نړۍ هم افغانان دغه څلوېښت پنځه څلوېښت کاله افغانانو ته دغه قابلیت ورکړی چې په سیاست باندې ځان پوه کړي او پوه دي. زه فکر کوم چې دا برداشت د هر افغان دی او په دې باندې هر څوک پوهېږي چې د افغانستان قضیه د کومو استخباراتي ډلو
یو پروژه ده او دا څنګه پر مخ ولاړ کیږي.
اندر صاحب ستاسو نظر هم په همدې برخه کې واخلم، مهرباني
وکړئ. ګورئ، په افغانستان کې تقریبا 3 کال کېږي جګړه ده، او دلته د نړۍ او د سیمې د استخباراتو ډېر لوړ لاسونه دي. زموږ خلک آرام نه دي پرېښي. تاسو ولیدل چې اغلی کلینټن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپله په یوه مصاحبه کې ویلي چې طالبان هم دوی جوړ کړي دي، همداسې موږ ولیدل چې مجاهدین یې هم جوړ کړي، او هغه هم په دې رقم سره چې اووه تنظیم یې په پاکستان کې او نور 8 تنظیم یې په ایران کې. نو دوی کوشش کوي چې افغانستان له دغه خراب وضعیت نه په خپله نفع او ګټه واخلي. همداسې روسانو هم دلته یرغل کړی، ډېرې ستونزې افغانان ته پېښ کړي دي. موږ افغانان یې په کرار نه پرېږدي، موږ ټول افغانان یو. دا نمونه
اندرسن یو خدا ده چې د افغانستان په دې تیر تقریبا څه باندې 40 کلونو کې چې د کوم ستونزې شته، هر وخت افغان بل ته ګوته نیسي، لیکن کله هم خپل ستونزو ته اشاره نه ده کړې چې مثلا دوی په خپل څه مشکلات لري. دغه اوس فرضاً کوم کسان چې د طالبانو په ضد دي، دوی سره یو خوله نه تر اوسه پورې په بیرغ نه دي سره جوړ.
ډېر ښه خبره وکړه. زه راتم دې موضوع ته. موږ خپله هم ملامت یو، افغانان ملي یووالی نه لري، خو د دغه رژیم له بهر نه دي، له استخباراتو نه دي. دلته ډېر اوږد لاس لري، په ځانګړې توګه پاکستان او ایران دلته ځانګړي استازي لري. همدا اوس هم د جمهوریت هم همدغه دوه ملکونه چې خنډونه پېښول، د امریکا په راتګ هم دغسې خلکو لاس درلوده، او په افغانستان کې اوس فزیکي امنیت ته نور سیاسي او اقتصادي امنیت ته همدغه د سیمې هېوادونه دي، همدغه نړۍ ده چې موږ کرار نه پرېږدي. افغانان له جنګه ستړي دي، نور جنګ نه غواړي، او دوی دې نور زموږ په سرنوشت لوبې نه کوي. زموږ دغه شتمنۍ ته کدی سترګې نیولې، موږ په ډېر ارزانه توګه قراردادونه سره کوو، خو زموږ ماشومان، زموږ ښځې، زموږ خویندې، زموږ سپینګیری ځوانان دي نه وژني. تاسو وینئ چې موږ ازادي ترلاسه کړې ده، ناری وایي چې امریکا مو یې سره، مګر بیا خیرات ته چیغې وایي، ځوانان هم په تېښته دي، کدرونه هم په تېښته ګیري. دکې ټول د بهرني لاسونه دي چې همدا اوس طالبان هم د شاید د ځینې استخباراتو د تاثیر لاندې، ولې یو دایمي نظام یا رژیم یا حکومت نه لري. سفارتي د ځینې د حقوق بشر ته لکه قصدن او عمدن چې احترام نه کوي، نه مراتوي، د نجونو ښوونځي دي، نور داسې مسایل دي، کار حرکات ته نه سپارل دي. لکه د تېرو حکومتونو نه تجربه نه ترلاسه کړې، ټول واک خپل نیولی، خپل د تاریخ غړي یا ملا صاحبان او قاري صاحبان په واک کې دي. دا جنجال چې په بهرنۍ رژیم ته او زموږ خپل ملامتي، لکه تاسو ویلي، موږ خپل ملامتي له دغه وضعیت نه اوس استفاده نه کوو. د جمهوریت کې د امریکا له راتګه چې په ډېرو نړۍ کې د امریکا اډیری او یا هغوی وزي ډېره لوړه استفاده کوي، ډېر یو سرمایه ګذاري دلته اوس، هغه سرمایه ګذاري، هغه پیسې خپل افغانانو او ځینې خارجانو دا لاره امده کړه چې په شخصي جبو کې واچو دي، خپل بلډینګونه جوړ کړو، وطن یې وران ویجاړ پرېښود. کار څه وایي؟ خو دا کار نظر دې شلو کلو ته باید یو خصوله سوی وای. د زموږ وسوال پوز باید نوې لنګ سوی، زموږ رژیم باید اساسات پاتې وای، او یو د څه ګډ حکومت جوړ سوی وای چې موږ وینو د همدغه علت چې د امریکا متحده ایالات زموږ پیسې کنګل کړي، او همداسې د نړۍ هیوادونه موږ پر رسمیت نه پیژني. دا څه دي چې موږ خپله ملامت یو، خپله لاره د حل نشي پیدا کولای.
مننه اندرس، تخنیکی مشکل را فشا وړي، اوریدونکو ته مخه کوو. د اوریدونکو پښتني بر واخلو، مهرباني وکړئ. یو اوریدونکو را سره دی، اساسي په پوت پروګرام.
سلامونه تاسو ته، شهبرت محترم.
وعلیکم السلام.
او تاسو درنو مهمانو ته، شهبرت محترم، کوی دغه مولای میدی مړنه چې دوی اوس تایید کړی دی، د ما یو افغان په صفت ما ته هیڅ ارزښت نه لري، ځکه چې مولای میدی یو طالب و، یو تکفیری و. نو هر طالب چې ووژل شي، د ملت په فلاح او د ملت په ګټه نه کېده، ځکه چې طالب دغه 40 کاله کېږي چې موږ خلک یې وځپول، ملک ویران کو، څومره اردو ملي او پولیس ملي دغه مولای میدی شهیدان کړی به وي دغه بامیان کې. تاسو فکر وکړئ څومره خلک به دوی وژلي وي. همدا اوس طالبان څه کوي، څومره خلک وژني دوی په دغه جماعتونو کې مو انتحاري ونه کوي. دغه شل کاله کې څوک د جمهوریت سره په نخښه کې او په دغه میدان کې څوک څوک قتل عام کول او امریکایان کافران به نه وژنل او دما ورور دما مسلمان خلک وژنل مسلمان دي
مننه بل اوریدون کې ته مخه کو ازریب سپوک پروگرام دی مهرباني وکړئ تاسو سره سره است بله
بلی سلام علیکم
و علیکم السلام
ولی زمان ما نظر خدا دی چه طالبان هم آوازه نکیه پر حقیقت وستر بینه پر توازه که چه آوازه مولای نجیل نبی تو کرون بنده سن بلاس چاته و التیزه که یو انسان یو مخلی و خبر اون که آوازه نو چې ځینې خبرې پکې پاتې دي او د ذکر یادې حقیقت نه وایي چې د نړۍ په خاطر باندې که یو مولوي ندي اعلان کړي برخې سل لپاره د ورځې وژل کېږي خو دوی اعلان یې نه نو زه د دغه غوښتونکي د افغانستان د غوښتونکو څخه دا هیله لرم چې ټول اساسي په کاس کې لاس په کاس کې داسې یو لارې چارې اختیار کړي چې عملاً یو کار وکړي ځکه که خبر ملک جوړه ده نو دا خبره کوم دی له وکړه ده چې تاسو ته موږ انتظار چې اور درې دی نو څه کوی نو څه کا چې په خلا کې راځه چې خپل د کله چې چل کیږي او هیڅ څه ځاغ نه کوي ځکه کله هغه چې هر کور نه مل تل کیږي او ځل کیږي هغه دا وامه چې ځاغ نه شي کولای ځکه کوه یې نو هغه ټول کور نه ختم کیږي
او مننه چې خبرونه کوم په خوا خسته بل اوریدونکو ته مخه کوو اصلي په سپوت پروګرام ده تاسو سره سره
شیبر سه محترم تا ته سلام او د میلمنو په شمول ټول اوریدونکو ته سلام او همدر در سره پاډی کا کیم لغمان ها
مهرباني همدر
دما خدا غ نظر دا صدقه مهدی سي کوم دا د اسلامي امارت وزل دا بيد وزل نو مطلب سیاسي بندي د نه جوړ کړه او بیا دی خو دما په نظر ځان ته خپل یو حکومت وای نظام وای حکومت خو هیڅ کله د سي کار نه کوي باید دې پام دې ځان خلکو ته خودل او سمنګ حکومت یو ګوره باید پر رسمیت مامدا خونه باید خلکو ته خودل ول سمنګ دې حکومت په خې کول نه دی او ډلې په خې کول پکړ دې ته وس نه دی دا غي مان نظر دوی خو سی یو مستقله حکومت شي دا یو ډل نه دا
همدر سپ تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه د حکومتونو د رسمیت پیژندلو لپاره همدغه سی وړې وړې خبرې ډېرې مهمې وي بل اوریدون کې ته مخه کوو ازر اپ سپوک پروگرام دی دا اوریدون کې قطر ملمنو تورز اتمر سپ دغه اوریدون کو نظرونه ولاو خاص پښتنه خونه وقته تاسو خپل نظر لطفا عراق
من نه شو سپ ته خو یو ورور د سویل چې میډیا خپل طالبان نه غوند خپل قتلونه کې ولاستر وتلی دا خبر ورپېدو لکه چې کومه ملامت او سلامت ملته معلوم کو دا ډېر مشکل خبره ده افغانستان کې جګړه کلونه کلونه دوام درلودلې او دی کې ډېر مشکل ده چې موږ دا قضاوت کو چې څوک خسرې ده او څوک بد سرې ده پر صورت د انسان وژنه خو عمل نه دی کا څوک مجرم یا قاتل یا محکمه ته معرفي شو محکمه په وړاندې قضاوت کوي او فیصله کوي د دې خور خبره ډېر زما خوښه شوه ځکه چې دوی هم دا خبرې تایید کړې ویل چې طالبان مثلا وژنې کوي طالبان په کورونو باندې چاپی اچوي طالبان غیر نظامیان وژني او دا خبره یقینا چې موږ کوم راپورونه چې په رسنیو کې اورو کوم راپورونه چې دی سی وینا خپل مستقیما د ټلیفون په وسیله لرو دا داسې دی چې طالبان بدون د واقعیت نه د خپل فیصله باندې هاري او طالب کولی شي خپل فیصله وکړي او یو کس د خپل کور په مخ کې اعدام کړي او یا د مسجد نه چې راوځي په تلشن کوفي ولي هم دا راسي په نور او هیڅ دا خبره د اسلامي امارت د خوانه تعقیبي نه یعنی که موږ داسې نه وایو چې قتلونه باید صورت نه نیسي دا طبیعي خبره ده چې جنایت کېږي په یو ټولنه کې لیکن د جنایت نه وروسته کله چې یو حادثه کېږي بعد دولت د دې مسؤلیت لري چې هغه قضیه وڅېړي او قاتل یا متهم مجازات کړي لیکن متاسفانه هره ورځ موږ په رسنیو کې ګورو دغه کسانو عکسونه خورې کېږي په دې خواله رسانیو کې زه تاسو فلانی وو دا سې کور په مخ کې طالبان راغلل ویل چې د دې بیا پښتنه ونه شو، نه یې قاضي پښتنه کوي، نه یې رئیس محکمه پښتنه کوي، نه یې ولسوال والی پښتنه کوي. همدغسې یو مسکین بیچاره د یو شخصي حکم پر فیصله باندې چانوري کېږي او وژل کېږي، چې دا د افغانانو دپاره یو مصیبت دی. د دې خور خبره خو ډېر ښه پیشنهاد و چې راځئ خپل وطن په خبرو اترو جوړ کړو. که طالبان داسې فکر کوي، ګورې په افغانستان کې د حزب دیموکراتیک د واکمنېدو سره سم همدغومره قوي، همدغومره قوت هغوی سره هم و، لیکن پس له څوارلس کالو هغه حکومت هغه نظام سقوط وکړ. همدغسې مجاهدین راغلل، د مجاهدین وروسته همدغه طالبان ول. په هغه شپږ کاله کې چې طالبان کوم شکل چې حکومت کړی و، همغه اوس هم موږ هغه یو حکومت کامیاب یو حکومت، بریالی یو حکومت نه وینو. په مخه وخت کې هېڅ جګړه نه وه، یعنی که دوی داسې وایي چې په هغه وخت کې جګړه نه وه، سره د دې نه چې په هغه وخت کې جګړه وه، خو بیا داسې فرصت خو دوی ته و چې دوی یو کار وکړي. لیکن په دغه تېر نظام کې چې دوی شپږ کالو کې دوی څه شی کړی، که تاسې یو پول دوی جوړ کړی، که یو پنځه کیلومتره قی سړک دوی جوړ کړی، که کوم مکتب دوی جوړ کړی، که کوم پوهنتون جوړ کړی، موږ ته دوی وایي. خو نه ده، په عمومي توګه دوی د برنامې خاوندان نه دي، که موږ داسې توقع لرو دوی نه چې دوی یو برنامه لري، حکومتداري کوي، په اقتصاد باندې فکر کوي، په انکشاف باندې فکر کوي، په زراعت باندې فکر کوي، په نورو سکتورونو باندې فکر کوي. دا زمین عباس هسې خوشې خپل وخت ځای کول دي. د دوی فکر هغه فکر دی، او هغه فکر هم دوی ته جنجال جوړوي، هم نور افغانانو ته. اوس ګوري که په دغه باندې ختمېدی، داعش د دوی یو دښمن، ازبک د دوی بل دښمن، هزاره د دوی بل دښمن.
البته اکمر صاحب، بیا هم د قوم په حساب باندې لوسن تقسیمات څرنګه کوو؟ چې فرضاً وایي چې هزاره دښمن، تاجک دښمن، دا رقم قومي تقسیمات څرنګه باید څوک وکړي په دې وطن کې؟ تاسو پښتو خبرې کوئ، دا اوس تاسو طالبان په ضد خبرې کوئ که نه؟ دا خو دا معنی نه لري چې طالبان د پښتنو نمایندګان دي، او یا ځینې کسان چې د طالب مخالف دي هغوی د ازبکو نمایندګان دي، څوک چې د تاجکو تاجک دي هغه دي. یعنی قومي اختلافاتو ته په افغانستان کې لمن وهل، او یا فرضاً په قومي اساساتو باندې د افغانستان ویشل، فکر نه کوئ چې نه سم ده او نه کومې نتیجې ته رسیده وطن؟
مشکل بل ذکر شبر صاحب، دغه د نږدې خبره زه ستاسې خبره سره صحیح موافقم. دا د هغه تصاعدو فکر دی چې هغوی تعلیم یافته او تحصیل یافته دي. یعنی زما دپاره یو هزاره او یو پښتون هېڅ فرق نه لري. هزاره هم زما ورور دی، پښتون هم زما ورور دی، تاجک هم زما ورور دی، ازبک هم زما ورور دی. زه دومره ملګري چې په هزاره کښې لرم په پښتنو کښې نه لرم، دومره ملګري چې په ازبک کښې لرم په پښتنو کښې نه لرم. او په همدې ترتیب خبره بل کښې ده، خبره د نور مسایل هم په دې کښې داخل دي. کله چې مهدي د بامیانو کښې د استخباراتو رئیس و، د طالبانو د راتګ سره سم طالبانو د بامیان په پوهنتون کښې دغه فقه حنفي بند کړه د دې تدریس. دا ګورې یو مذهبي مسلې ته لاس ور وړل دي. ویل کېږي دغسې چې اصل اختلافات د همغه ځینه را شروع شو. مهدي چې وایي چې موږ د هزاره حقوق غواړو، د هزاره حقوق دا معنا چې د دوی حق په شریعت کښې غواړو، د دوی حق په نظام کښې غواړو. د دې معنا دا نه دی چې دوی ته پوزیشنونه معینیت یا وزارت ورکوي. د دوی حق دا دی چې زموږ مسائل په فقه جعفري داسې حل کړي.
یعنی مذهبی، یعنی مشکل قومی نه دی، مذهبی دی. اندر صاحب که ستاسو نظر واخلم، اندر صاحب تاسو لطفا خپل نظر را سره شریکی چې ستونزه په څه کې ده؟
ستونزه خو تاسو پوهیږئ چې زموږ ټولنه یو جنګ ځپلې ټولنه ده. دلته هرې ستونزې موجود رو ده، او دا په جمهوریت کې هم قومي تعصبات، مذهبي تعصبات، فساد، هر څه دا د جمهوریت د ناخوالو علتونه وو چې طالبان بالاخره امریکا هم مجبور سه او طالبان یې واک ته ورسول. او اوس دوی داسې هم نه ده لکه دا نړیوالې میډیاوې چې تبلیغ کوي، یو سنتی جامعه ده دلته قومي مسائل کې پیښیږي او همداسې د ملک الطائفی د جزایر مسائل لمنځه لاړ. دلته یو مرکزی حکومت ته کوششونه کوي خو دوی متخصصین نه لري د نړۍ لخوا دې تعلیمونه دي ورباندې تاسو پیږي ډېرې ستونزې دي. موږ باید دوی هم ډېر ملامت نه کړو. زموږ ټولنه جنګ ځپلې ده. دلته د نورو حکومتونو ډېرې ناخوالې لا پاتې دي چې د دې پاکولو سرته رسول دا ډېر وخت غواړي او د طالبانو حکومت که چېرې غواړي واقعا دا ستونزې حل کړي او دلته افغانان یو ملي یووالي ته راوبولي باید داسې معیاري حکومتداري وکړي چې هغه نړۍ ته هم د قبول وړ وي او افغانانو ته هم د قبول وړ وي. په دا رقم ځینې خواهشات دي د ځینو قومونو چې د جمهوریت یا مختصوي دي کوشش کوي چوکیو په سر جنګ وکړي او یا هم قومي هغه خپلې غوښتنې ولري. دلته باید موږ د خپل وطن د ملي منافعو په اساس باندې مخکې لاړ شو خپل ځمکني بشپړتیا ته چې همدا اوس که چیرې موږ سمې هڅې ونه کړو په خطر کې ده. بیا هم تاسو وینئ چې امریکا هم کوشینه کوي چې بیا د سیمې ته رانږدې شي او نړۍ هم د سیمې هېوادونه هم له موږ سره ډېر دوه مخه درې مخه سیاست کوي. موږ افغانان باید داسې یو لاره ونیسو چې په هغې کې د ټولو قومونو د ټولو مذهبونو چې په افغانستان کې دي خیر وي. تاسو ولیدل چې زمونږ هندوان رونه سیکلونه اخر دا وطن پرېښود. دا څه دي چې دلته سمه معیاري حکومتداري نشته قانون نشته او دوه توجه
نه کېږي. وبخښئ په همدغه برخه کې فرضاً یو مثال زه تاسو ته درکړم. څو ورځې مخکې طالبانو خپل کال ولمانځه چې دوی کابل نیولی دی غونډه یې جوړه کړه. په دې ټوله غونډه کې غیر له مولوي صاحبانو هیڅوک هم نه وو. فکر نه کوي چې دوی تروس په دې نه پوهېږي چې په دې وطن کې نور انسانان هم شته نور خلک هم شته. دا خو که چېرته په وزارت نه ورکوي نو یو غونډې ته خو یې راوغواړئ که څرنګه
موضوع ته اشاره وکړه. ګوري دوی دا ګیله باید موږ د امریکا له متحده ایالاتو څخه وکړو. دوی ته یې په قطر کې دفتر وکړی دوی سره یې لوبه وکړه جمهوریت ورته راوپرځو. جمهوریت په ضعیفوالي کې تاسو ولیدل چې پخواني ولسمشر ښاغلي اشرف غني په واضح توګه ویلي چې د امریکا او د هغه د استازي زلمي خلیزاد ډېر لاس وو او په داخل کې ځینې کړي وې چې په زور لاس یې د حکومت پښې وهلې او دوی هماغه وخت کې قومي تعصبات کول. په ریاست جمهوریت کې دوه ولسمشران ناست وو حکومت 50-50 وو. په اخر کې ټول ګناه په اشرف غني واچوله او ټول غصب داړهماري ظلم او دا نورو ډلې کړی وو. نو موږ ویلی شو چې په افغانستان کې د اوس لپاره دوی د پخواني امارت په فکر کې دي په ډېره مغرورانه توګه مخکې ځي او همدا یو شعار دی چې موږ د نړۍ زبرځواک او دغه شریکانو ناټو ته ماته ورکړې ده او د حکومت موږ په زور نیولی. زموږ حکومت ته تاسو وینئ چې دوی ځینې استازي په تلویزیونو کې کښېني چې موږ ځانونه مرګ ورکړي ځانه مالو ځو. اوس دا حق ده زموږ چې دا چوکۍ ولرو. دوی که چیرې په دغه برخه کې ساعت رانولي د دوی حکومت انزوا خواته ځي. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده او په دې کې ټول حق لري. په دغه غونډو کې باید فرمایشي او فرمولیته نه وي. افغانان نور راویښوي دي هغه فرمولیته جرګې او غونډې نور د دوی مشکل نه چل کوي. دلته باید ټول افغانان ته برخه ورکول شي او په واقعي توګه د نړۍ لپاره چې په سترګې خاوې وراچي د دې لپاره چې هغوی په رسمیت وپېژني او دوی ځینې غونډې نه شي او بیا نتایج هم هېڅ وي. دا غونډې باید حقیقي وي د هېواد رښتینې استازي پکې وي. که چیرې دغه لړۍ د دوی دوام لري دا د دوی په نقص ده او افغانان یا افغانستان د یو کورنۍ جګړې خواته بیایي.
مننه اندر صاحب. اتمر صاحب د اندر صاحب چې وایي چې افغانستان د کورنۍ جګړې خواته ځي یعنی که چېرته همدغه وضعیت همدغسې دوام ولري چې لکه څرنګه چې اوس روان دی او نړیوال د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني او طالبان هم د نړیوالو هغه غوښتنې چې له دوی کوي هغه نه مني څه اټکل کوي چې کال دا وخت به د افغانستان وضعیت څرنګه وي؟
زما باور داسې دی که طالبان خپل کړنو کې تغییر رانه ولي که دوی د ولس غوښتنو ته ځواب ورنه کړي او نړیوال معیارونو سره ځان برابر نه کړي د دوی سقوط اتمي دی. زه اوس تاسو ته ویلی شم. بله خبره دا ده چې طالبان یوازې مذهبي ستونزه نه لري، دوی قومي ستونزه هم لري. زما دغه مخکینی بحث دا و چې دوی مثلا مذهبي ستونزه دوی هندوانو سره درلوده، دوی هزارګانو سره لري. د دوی مذهب مثلا جعفری فقه بیخي محاکم قاضي نه لري او همدغسې قومي هم لري. اوس په شمال کې که تاسو وګورئ د پښتنو حضور په شمال کې ډېر د پخوانه په سلګونو کلونو کېږي چې پښتانه په شمال کې موجود و. او دغه موجودیت کله ناکله د دغو زورواکانو د خوانه د قومي شخړې سبب شوي دي. دا واقعیت دی. په سرپل کې زابل ته هم زما دا ښه په یاد دي دغه د پښتنو او د ازبکانو ترمنځ دغه شخړې وې د زارشا د وخت نه دغه شخړې وې. او دغه هر کله چې دغه یو قوم برلاسه شوی بیا دغه بل قوم یې تر ځپو لاندې راوستی، لکه مثلا کله چې مارشال دوستم په شمالي سفارت کې ځواکمن شو هغه ټول پښتانه اسحق زیان چې هلته وو دا ټولې د دوی ځمکې د دوی کورونه د دوی جایدادونه ټولو همدغه ازبکانو واخیستلې. او همدغسې اوس طالبان چې هلته هغه شوي دي طالبان مستقیبا په هغه ازبکانو باندې چې په لسګونو کلونو دوی باندې ظلم کړی و اوس د دوی روبت دی. خو د دې د پای ټکی دا نه دی چې مونږ قومي شخړې ته لمن وهو، د دې پای ټکی دا دی چې اوس طالبان خو مشکل د دې دا دی دوی اوس سلفیانو سره هم سلفیانو خو پښتانه دي سلفیانو سره هم دوی مشکل لري که نه.
خو بیرته همدغه خبره شوله چې د قوم په حساب باندې بیا هم مشکل نشته، یعنی که فردی وي، یعنی طالب مثلا طالب ولې باید د پښتون نمایندګي وکړي؟ یعنی که چېرته په قوم باندې افغانان ویشو
نه نه د طالب هیڅکله د پښتنو نماینده نه دی. او دا ډېر متاسفانه متاسفانه زه ډېر متاثر یم چې دا زموږ نور توکمي داسې فکر کوي چې دا طالبان پښتانه دي او دغه ټول ظلم پښتون په مونږ باندې کوي. دا داسې نه دی. پښتون همدومره ځپل شوی دی د طالب د لاسه او د هغه اسلامي حزبونو د لاسه کوم چې د پښتنو په نوم دوی په افغانستان کې د 50 کلونو کې دوی مبارزه کړې. ډېر تخریب که تاسې وګورئ ډېر پښتانه وژل شوي دي په دغه 40 کاله کې پښتانه وژل شوي دي په دغه 40 کاله کې د دوی
د قوم په حساب باندې اتمر سم محترم د قوم په حساب باندې اصلا تقسیمات د بشر له حقوقو سره په ټکر کې دی، لیکن که چیرته د عادي حقوقو مثلا دغه اوس تر ډېره لویه موضوع د نجونو مکتبونه دي، خو هغه په کندوز کې خلاص دي، په مزار شریف کې خلاص دي، په قندار او په جلال آباد کې بند دي، په خوست کې بند دي. یعنی خبره داده چې په افغانستان کې په حقیقت کې افغانستان یو متنوع ټولنه ده، ټول قومونه په دې ټولنه کې ژوند کوي او دا وطن د ټولو ده. دا وطن هم د پښتون ده، هم د هزاره ده، هم د تاجک ده، هم د پشایانو ده، هم د نورستانیانو ده او هم د هغه وړو قومونو چې له پامیر تر نیمروز په دې وطن کې اوسي. د دې لپاره چې دا بحث راټول کو اندر سپ ستاسو په باور باندې د بیرته هغه د موضوع اصلي ټکی ته کرا شو، د مولوي مهدي وژل او دغه پیشه څه فکر کوي چې بیا هم له لویه سره یو رقم لاسته راوړنه ده د طالبانو او که نه له دې سره ممکن په له دوی سره اختلافات نور هم زیات شي؟
اول خو زه د خپل قدرمن د استاد د خبرو پاکه باید ویم چې ګوري دا شل کاله دلته پښتون هم د طالب لخوا هم د پروژه یا جمهوریت چې امریکانو اوسي ځپل کېده او دوی ته ډېر په بهترامي توګه بهترامي کوله او حتی نه منل کېده د ولسمشر به یې نه مانه عکسونه یې په مرمۍ ویستل. ګوري پښتون سره ډېرې نارواوې شوي دي او زه باور لرم چې اوس دغه ځینې مسایل چې حقوق کې بشر نوي دغه حقوق بشر په دا شلو کلو کې چېرته وشي پښتون په دا مسایل فکر نه کوم چې طالبانو سره وي. څه ناڅه تبلیغ هم روان ده، زه خبرېږم، زه خپله د شمال یم، د بغلان یم، هلته ټولو قومونو ته جای ورکړ شوی، وظایف لري په فاریاب کې، په جوزجان کې، دا ټول ډېر خلک هلته په واک کې دي، ازبکان، تاجکان، دا ټول خپل حق لري او په کابل کې همداسې. خو دا واضح خبره ده چې دوی کې به پښتانه زیات وي او دا دوی وسواک نیولی دی، ډېر ژوی کې به دوی اراکین موجود وي. د مولوي مهدي خبره د طالبان لپاره شاید یو لاسته راوړنه وي، دا ځکه چې دوی ته به نور قومونو کې که پښتون ده، که تاجک ده، که ازبک ده، پښان دي، نورستانیان دي، هلته به دغسې بغاوت شاید خلک ونه کړي او ویره به یې ولري. مګر په حساب د دې چې دلته هغه د یوازینی د هزاره قوم یو لوی قومندان و، زمونږ هزاره وروڼه شاید خپل خفګان کړه کی خپل د حکومت سره شاید فاصله ونیسي، دا ځکه چې زموږ د خلکو سطح آگاهي دومره لوړه نه ده، شاید دا قومي بڼه ولري، نه دا چې هغه دغه بغاوت ته وګوري چې زه څومره ظلمونه وکړل، هغه ولې خبرو ته غوږ نه نیو، هغه ولې جوړ جرای نه کوو، بیا احسان هم رالیږل. نو دغه موضوع په کې شریکه ده چې قومي مشکل رامنځته کوي شي. خو باور لرم چې د طالبانو حکومت یا چارواکي بیا ته نور وضاحت هم ورکړي او د خلکو هغه ذهنیت چې په قومي اساسو ته پیدا کیږي دا به حل شي.
مننه اندر صاحب. اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوي چې د مولوي مهدي وژنه د طالبانو لپاره لاسته راوړنه ده او که نه اختلافات تو ته به نور هم لمن ووي؟
زه فکر کوم چې دا به نور هم جنجال پسې زیات کړي، ځکه مهدي خو یوازې یو کس نه و، یو قومندان نه و. دې سره افغانستان کې تقریبا 5-6 میلیونه هزارګان د اهل تشیع کسان اوسیږي، او دې سره نور امکان لري د مهدي نه وروسته بعضې نور کسان داسې پیدا شي چې د دې هغه پستلا هدف تعقیب کی یا مخالفت کی. خو په مجموع کې که خبره داسې وکړو چې زمونږ پیشنهاد طالبانو ته دا دی چې دوی دې یو ځلي فکر وکړي، د خلکو غوښتنه ته د لبیک ووایي، خلکو سره دې کښېني، د خلکو نه دې واوري، مشوره دې پې وکړي، او پس له مشورې نه دې یو تصمیم نیسي. که ټول تصمیمونه یو ځای د یو مرکز نه راځي او هغه بدون د دې نه چې هغه ټولنه نه دوی د هغوی د کلتور عرف عناماتو نه دوی خبرې په هغه باندې فیصله کوي او هغه هر څه چې دی وایي دا بیا دوی یو هدف ته نشي رسولی او لانجې به زیاتې شي. همداسې که تاسو وګورئ د دغه اسلامي احزاب و تاریخ هم همدغسې دی. تاسې د کابل په نویم کلونو کې کله چې زه ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو، نو خلک ډېر خوشحاله سو په دې مانا چې دغه مجاهدین به راځي او لاره به خلاصه شي او امپیت به راشي، لیکن هغه څه نه شو. دغه او تنظیمونه ټول مسلمانان ټول اسلامي تنظیمونه وو، دوی دومره جګړه وکړه کابل کښې چې دا ټول کابل ټول افغانستان دوی ویجاړو وران کړ. بیا همداسې تاسې ونیسئ په د 40 کلونو کې څومره ناخوالې په افغانستان کښې وي، جګړه ختم نه شوه. بیا دغه خپله یو تجربه ده د طالبانو ته، ولې دا طالبان په دې سر نه خلاصوي چې دغه تجربو نه دوی زده کړي په زور باندې دې واک کې نه حکومت کېږي نه څوک یې مني او نه مشکل به وي خلکو ته، لیکن دوامدار به نه وي. نو زما فکر داسې دی چې که طالبان په دې باوري چې هر قومندان مثلا ازبکانو کښې دوی مکتوب عالم لري که مثلا صلاح الدین ایوبي لري که یا مثلا فصیح‌الدین لري که او یا نور قومندانان چې په قول اردوګانو کښې قومندان قول اردو،
البته د فصیح‌الدین خبره نه ده تایید شوې، د فصیح‌الدین خبره نه ده تایید شوې، فکر کوم
خو یعنی خبرې دغه اوازې دي دغسې، لیکن په مجموع کښې دغه لاره د حل نه دی. زما هدف دا دی چې که طالبان په دې باوري چې دوی قومونه نفی کوي، دوی مذاهب نفی کوي، دوی اندېښنې نفی کوي، دغه لاره د حل نه دی. افغانستان په دې باور که مونږ ونوسو چې افغانستان زمونږ او تاسې ټول مشترک کور دی او په دې کور کښې یو نوی صفحه جوړه کړي او په دغه صفحه کښې وګوري چا چې خیانت وکړه دې ته هغه مجازات کوي، چا چې دې سره همکاري وکړه هغه تقدیر کوي، تشویق یې کوي وطن پالنه. دغه اوس دغه خپله طالبان کوم معیار لري؟ مثلا چا چې ډېر جګړه کوي دا باید قوي پوست ونیسي، چا چې ډېر کسان وژلي، چا چې ډېر انتحاري کړی، دا خو منطقي نه دی. که تاسې د وطن د اشغال د ختمېدو په خاطر مبارزه کړئ، نو خدای ته لاړ شئ، د خدای نه غواړئ کښېنئ خپل کورونو کې او جهاد هم خدای ته وایي چې خدای زموږ جهاد قبول کړي. تاسې ولې ارګ ته ننوتلي یاستئ؟ تاسې ولې په مخو موټرونو کښې چې تاسو پخوا همغه د جمهوریت کسانو ته ویل چې د عیاشي موټرونه دي، په مخو کورونو کښې تاسې ناستئ، په مخو موټرونو کښې تاسې ګرځئ، د همغه امکانات ته اوس تاسې استفاده کوئ. تاسې همدا د دوی معاشونه وګورئ په ډالر دي، 10,000, 15,000, 10,000 ډالر د افغانستان په اوسني حالت کښې دغه تاسې عادلانه بولئ؟
مننه اتمر سب اسحاق اتمر، مننه لتاسو احمد جان اندر لتاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیسته. له هغه اوریدونکو منندوی یم چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې ګډون وکړ، او کوم اوریدونکو چې د تخنیکی ستونزې له امله ونه توانېدل چې په دې برخه کې په دې پروګرام کې برخه واخلي، له هغه یې بخښنه غواړم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
Hello, مسافر ما بلي.